یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برسه سو کوربیم تخنیکی چاریا مان امیرزای مختوری السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر اسلام آباد ته خبرداری ورکړ او د ملي وحدت له حکومت سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وړاندې کابل ته د مایک پینس د سفر په ترڅ کې د ده د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات در سره شریکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
د ازادي راډیو دوستانو سره مستوی په مکرې د مهمو خبرونو سره، حتی د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال په کابل کې دی او ارګ پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره پر بیلابیلو مهمو مسلو خبرې کړي دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر امنیه قمندانۍ په انتحاري حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د اسپانیا د کتالونی سیمې بلتون غوښتونکي توانېدلي چې په پرونیو سیمه ییزو انتخاباتو کې د زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته په سیمه کې خپل واک پراخ کړي او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته روان دی. پوره خبر نو واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې دی. ارګ پر ټویټر لیکلی دی چې مایک پینس بیګا د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دی او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبري ورسره کړې دي. مایک پینس پرون شپه کابل ته ورسید او په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. هغه پرون په بګرام کې خپل عسکرو ته خبري وکړې او د خبرو په ترڅ کې وویل چې پاکستان د ډیری مودې راهیسې د تروریستانو د ځالو ځای دی، خو هغه وخت نور تیر شوی چې پاکستان دې کارت ایدا مور کړی.
You know, for too long Pakistan has provided safe haven.
تاسو خبر یاست چې تروګ دې مودې پاکستان طالبانو او یوش مر ترهګر وډلو ته پټنځایونه ورکړي، خو هغه ورځي لاړی. ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداري ورکړي. که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولای شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
په د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې ویلي چې په افغانستان کې حقیقي پرمختګ سوی دی. راپور نوای د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په حمله کې شپږ پولیس وژل شوي دي او څلور تنه زخمیان دي. رپورټونه وایي چې په حمله کې د یوه هموی ټانک څخه کار اخیستل سوی و. د لومړنیو معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې حمله کوونکی د لومړي قراول څخه تیر سوی و او په دوم قراول کې چاودنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی او روسته به تاسو نور جزئیات هم د نن ورځې په خبرونو کې پر دې حمله واوري. د هسپانیا د کاتالونیا سیمې بلتون غوښتونکي وتوانېدل چې په پرونیو سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټي او په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د اروپایي ټولنې رهبرانو ته چې د راخوی ملاتړ یې کاوه یو گزار ګڼل کېږي. تقریبا د ټولو رایو تر شمیرل کېدو وروسته چارواکو وویل چې د کاتالونیا بلتون غوښتونکو ګوندونو د کاتالونیا په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. اټکل کېږي چې د ټاکنو د نتیجې به په هسپانیا کې سیاسي کړکېچ لا زیات کړي چې د هسپانیا اقتصاد یان من کړی دی. د تمی خلاف دغه رای به قدرت ته د کاتالونیا د بیواکشو رهبرانو په ځنګړي ډول د کارلس پودجمونت د بیرته ستنېدو سبب سي چې بروکسل ته په خپل خوښه ځان تبیید کړی وو او له هغه ځایه کمپاین کاوه. د اسپانیا څارنوالانو پودجمونت په فتنې تورن کړی وو او ویلي وو چې د ستنېدو په صورت کې به هغه ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر شمالي کوریا د بندیزونو د وړاندیز پر څرنګوالي راګیری وکړي. د رسنیو د راپورونو پر اساس له دې سره په د شمالي کوریا د تیلو واردات سخت محدود سي. بهرني کارکونکي به په یو کال کې له شمالي کوریا وایستل سي او د شمالي کوریا پر صادراتو او وارداتو به هم ډیر محدودیتونه ولګول سي. خو د بندیزونو په دې طرحه کې بندیزونه هغومره سخت نه دي چې د ډونالد ټرمپ ادارې په وروستیو کې غوښتنه کړې وه. رپورټونه وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لپاره ژغ اوچت کړی و. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په ورستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر وارداتو د بشپړ بندیز او د شمالي کوریا د حکومت د نړیوالو شتمنیو د یو مخیز کنګل کېدو غوښتنه کړې ده. که دا وړاندیز تایید سي دا به له 2006 میلادي کال راهیسې لسم پرېکړه لیک وي چې پر شمالي کوریا د هغه هیواد د میزایلو او د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو له کبله تازه بندیزونه لګوي. او په وروستیو پنځو کلونو کې د اول وار لپاره د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیه ته ځي. بوریس جانسن به نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. دا په 15 کلونو کې اول وار دی چې د برېټانیې د خارجه وزارت مشر روسیې ته سفر کوي. بوریس جانسن روسیې ته تر تګ مخکې ویلي و چې پر روسیه به ټینګار وکړي چې د اروپا د ثبات د خرابولو څخه لاس واخلي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړ او له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې تاجکستان له افغانستان سره پوله د خلکو پر مخ تړلې. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو. حقیقت سره پروګرام لرو چې پکې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون سره شغیدلی یو.
زه یم ماتوم د قانون د دې په خاطر چې رئیس جمهور یم ماتی، وزیر یم ماتی.
د کور کلی په پروګرام کې د خیراتونو په ترڅ کې د اسراف مسله څېړو.
لوی خیرات دا وخه سوله او دا د پیازه سوله او دا پیپسیانه سوله او دا پسکیله سوله او دا پسمنه سوله.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان ولسمشر او د امریکا د مرستیال ولسمشر په خبرو اترو کې پر وخت د افغانستان د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار شوی دی. تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او تیر ماښام په ارکیل ولسمشر اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي د امریکا متحده ایالات تل د افغان حکومت او خلکو ترڅنګ او د ملاتړ به په بیلابیلو برخو کې ادامه او پراختیا ومومي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. هغه وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشه یي موادو پر ضد د هدفمند مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو د کال وارزو او پر وخت یې د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. ښاغلی مرتضوی زیاتوي افغان ولسمشر له مایک پینس سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه وبلله او د هغې پر تطبیق یې ټینګار وکړ. د ارګ په اعلامیه کې راغلی مایک پینس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې او د غراز له فساد سره د مبارزې، سولې پروسې، سیمه ییزې همکارۍ او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه ستایلي دي. وړاندې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله، ثبات او سوکالي ده. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نا اعلان شوی سفر افغانستان ته ولاړ او تیر ماښام یې په ارکیل ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. ښاغلی پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډیر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري شي فافو او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ونیسي حکومت چې دوی وشي کولای یو ښه شفاف او عادلانه انتخابات او سرتاسري انتخابات ترسره کړي، ترڅو وشي کولای داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګانی ولسي جرګې ته لاره پیدا
کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1999 لمریز کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړي او د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1999 لمریز کال کې وسی. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای د ولسی جرګې او د ولسمشۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسي د خلکو باور زیاتوي.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست
مسولین په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورات هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنی بي پټول افغانستان کې اوري تاجکستان خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلې دی دغه هیواد له کندوز تخار او بدخشان سره اوږد پوله لري چې تقریبا 1300 کیلومتر دی خو بیا هم د تجارتي مالونو په مخ خند یو څه لري شوې دی په دې اړه یو تفصيلي راپور له کندوز اجمل آریان وړاندې کوي
د افغانستان په شمال ختیځ درې ولایتونو کې د تاجکستان هیواد د خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې چې غواړي نوموړي هیواد ته سفر وکړي، خو د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه خاصه ستونزه نشته او د پخوا په شان واردات او صادرات جریان لري. کندز د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره نښلول شوی دی. د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی او افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د کندز د ولی ویاند نعمت الله تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مشخص نیست که دلایلش چی است،
تر اوسه پورې د دې موضوع عوامل معلوم نه دی چې ولې دغه سرحد تړل شوی دی، خو موږ دغه ستونزه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره او همدارنګه په کندز کې د یونما دفتر سره شریکه کړې چې په دې اړه له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. په ورته وخت کې د دې ولایت په شیرخان بندر کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه ستونزه نشته ده، خو یوازې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد تړل شوی دی او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې تاجکستان ته ولاړ شي او حتی سوداګر هم نشي کولی چې سفر وکړي، او دغه مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زېږولې دي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي د تاجکستان د سرحد د بندېدلو علت د مخدره توکو د قاچاقبرانو لخوا د نوموړي هیواد د سرحدي ځواکونو د یو تن قمندان وژل کېدل په ګوته کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړي غلام ربندي ربني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اما قسمه که ما اطلاع حاصل کردیم، اطلاع گرفتیم چند قبل در
خو کوم معلومات چې موږ تر لاسه کړی دي ویل کېږي چې څو ورځې وړاندې د تخار د چاهاب ولسوالۍ د سمتي سیمې څخه پورته د تاجکستان خاورې په 50 کیلومترۍ کې د نوموړي هیواد یو تن سرحدي قمندان له یو دوه تنو سرتیرو سره په مرموز ډول وژل شوی دی، خو د تخار امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت د خانم بندر له لارې له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی. د نوموړي ولایت د والي مرستیال احمد فرید زکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د نامعلوم عواملو له کبله له څلور ورځو راهیسې تاجکستان د ای خانم بندر لارې د افغانانو پر مخ تړلې ده. اوس مهال د ای خانم بندر له لارې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي، ځکه نوموړي هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی دی، خو د بهرنیو اتباعو پر مخ خلاصه ده. همدارنګه د سوداګریزو چارو په برخه کې هم کومه ستونزه نشته او د سوداګریزو توکو واردات او صادرات دوام لري. بدخشان د 15 پلونو له لارې چې د امو سیند پر سر د دې ولایت پیشکاشم، واخان، شغنان، نسای او درواز ولسوالیو کې جوړ شوی دی، له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی. خو بیا په دې ولایت کې هم د څه باندې 15 ورځو راهیسې نوموړي هیواد د خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل باندې 15 ورځې کېږي د تاجکستان هیواد د خپل سرحدي لارې په دې ولایت کې د خلکو پر وړاندې تړلې دي، خو د افغانستان حکومت خپلې هلې ځلې پیل کړې څو ډېر ژر دغه سرحدي لارې بیرته خلاصې کړي. خو په کندز کې یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې باید د افغانستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له طریقه د ډیپلوماسۍ له لارې د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې وړ ده چې په کندز کې د موجوده ناامنیو له کبله له دوه کالو راهیسې د تاجکستان هیواد خپله قونسلګرۍ په دغه ولایت کې تړلې ده. نو په همدې دلیل موږ هم ونه شو کړای چې د دغې ستونزې عوامل د نوموړي هیواد د قونسلګرۍ له چارواکو څخه وپوښتو.
د اسدی رډو پرونه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو، خو اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د اسپانیا په کاتالونیا کې انتخابات ترسره شول او د خپلواکۍ پلوي ائتلاف چې له درو ګوندونو جوړ دی په سیمیز پارلمان کې اکثریت څوکۍ په دې انتخاباتو کې خپلې کړې دي. موضوع ملالۍ بشیر څارلې ده چې اوس په سټوډیو کې راسره ده. ملالۍ جانې، په اسپانیا کې د کاتالونیا جلاغوښتونکي اوس څه احساسات لري؟ دوی به خوشاله وي؟
مننه شیبر صاحب. د کاتالونیا د پخوانی مشر کارلس پوجدیمون پلویانو په بارسلونا کې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو پر نتایجو خوشی څرګنده کړه، ځکه د نتایجو له مخې لکه تاسو چې څنګه ویل، جلا غوښتونکو ائتلاف په پارلمان کې غوڅ اکثریت خپل کړی دی. څېړونکي وایي چې له دې نتایجو سره به شاید د هسپانیې ترنګلی سیاسي وضعیت نور هم دوام وکړي. د جلا غوښتونکو او هسپانیې د اتحاد د پلویانو ترمنځ د لانجو له کبله له مخکې له د دې هیواد اقتصاد ته ضربه رسېدلې او لسمی ډیری شرکتونو کډه کړې ده.
بلې، ملالۍ جانې، د کاتالونیا ګڼ خلک البته په تیرو ټول پښتنو کې چې دوی نظر ورکړ، دوی غواړي چې اسپانیا بیل شي. نو اوس د کاتالونیا د راتلونکي په اړه څه پیشګوئی کیږي؟
د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راهوی د دوغو بیړنیو انتخاباتو غوښتنه کړې و، ځکه د فکر کاوه چې د کاتالونیا د جلا غوښتونکو په اړه چپ پاتې شوي کسان به د متحدې هسپانیې پلوي وکړي، خو دا نتایج د دله تمې سره سم نه دي او د کاتالونیا لیرې سوي مشر کارلس پوجدیمون ته لار هواروي چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. پوجدیمون له بروکسل څخه خپل کمپاین وکړ. د هسپانیې څارنوالانو دی په بغاوت تورن کړی دی او که هسپانیې ته بیرته ورسي وبنیول سي. د نړۍ بازارونو دغه نتایجو تاکس لمن ښکاره کړی او د یورو بیا ټیټه سوې ده. همدارز یاد بکړم چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه راهوی پوجدیمون د خپلواکۍ ممنوع اعلان سوی ټول پښتنو په خاطر له دندې لرې کړ. پوجدیمون د ټول پښتنو په نتیجه کې یو اړخیز خپلواکۍ اعلان کړی و.
مننه ملالۍ جانې. البته د اسپانیا صدر اعظم نن د اسپانیا د کابینې بیړنۍ غونډه هم رابللې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي شورا د غړیو موټرونو ته نوي پلیټونه ورکوي. دغه وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس په کابل کې وی خبري ناشته د پنځشنبه پر ورځ وویل، د کابل د ترافیکو ریاست دغه پلیټونو د ترتیبولو لپاره په یوه نوي میکانیزم کار پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم رسچال د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د غړو موټر به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ولري او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پلیټونو د ترتیبولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان د پنځشنبه په ورځ د کابل له ځینو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې پر وړاندې وویل، د دغه پلیټونو د تیارولو لپاره هوکړه شوې او د ترافیکو ریاست یې په یو پلی کېدونکي میکانیزم کار کوي. د ده په خبره د ملي شورا د غړو موټرو ته به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ورکړل شي.
د یو تفاهم له مخې او کوم حکم چې موجود دی، د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست ته سپارښتنه کړې چې د هیواد له نافذو قوانینو سره سم د موټرو یو ځانګړی پلیټ جوړ کړي. دغه په نظر کې نیول شوی پلیټ به ډیر ژر د ملي شورا غړو ته ورکړل شي.
اوس د افغانستان د ولسي او مشرانو جرګې غړي د خپلو موټرو لپاره د واو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي چې د دواړو جرګو د نومونو مخفف دي. د دغه پلیټونو نصبول د کابل د وسیدونکو او اند ترافیکو د پولیسو له انتقادونو سره مخ شوی دی. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمد زیوای اوس مهال د ملي شورا یو شمیر غړي د خپل موټرو لپاره د واو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي. د ده په خبره د نو پلیټونو له توزیع وروسته به د ملي شورا هر غړی ځان پورې مربوط موټر ته نوې پلیټ نصب کړي.
تر څو پورې چې هغه پلیټونه توضیح کېږي د هغو پورې وکیلان کولی شي چې واوجوم نه استفاده وکړي. خو بالخصوص بیا هم زه تکرارا وایم چې وکیل نه هغه افراد چې د وکیل په نام باندې لاس یا یولس پلیټونه خلکو توضیح کړي دي، هغه مخنیوي په خاطر به مونږ ګارنیزون سره همکاري کوو تر څو پورې قانون مونږ خپله وکیلان اول په ځان فرید کړو بیا په نورو ته ووایو.
د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس هم ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د غوښتنې له مخې د ملي شورا غړي کولی شي چې د نوو پلیټونو تر توضیح پورې وسني پلیټونه وکاروي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي شورا د غړیو موټرونو ته ځانګړي پلیټونه ورکول کېږي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال دا پریکړه ستایلې ده. وړاندې په خپرونه کې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال سره شخیدلې یو. د ولسي جرګې لومړي مرستیال په دې انتقاد کړی دی چې ولې د ولسي جرګې د غړیو له موټرو چې کومې موټر تورې شیشې لري، دا تورې شیشې پاکې شي، هغه پلاستیک چې پې نصب شوی وي او شیشې تورې ښکاروي هغه پاکې شي، دغه شیشې د افغانستان د حکومت د پریکړې سره سم باید د ولسي جرګې د غړیو له موټرو او نورو زورواکو او چارواکو له موټرو پاکې شي. په دې اړه د حقیقت سره په پروګرام کې په تفصیل له همایون سره شخیدلی. اوس به د جګړې له ډګره یو مطلب راواخلو. اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان پوځ له لوري عملیات پیل شوي دي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې تر دا مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا د افغان پوځ یې نوښتالو تکی دی چې د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي، ځکه وسلوالو طالبانو په همدې کورونو کې ځان پټ کړی او پر افغان پوځیانو ډزې کوي. او دا بیا افغان پوځیان دي چې په مشترک ډول د خپلو کمانډانانو په لارښوونه د ځمکې له لارې هم د وسلوالو مرکزونه په نښه کوي. د بهرني ځواکونو بلاک هاک الوتکې هم په هوا ګرځي، خو یوازې ننداره کوي او له کوم چا سره غرض نه کوي. او بل دا چې که څه هم د بهرني ځواکونو الوتکې د افغان پوځیانو د الوتکو سره یو ځای ګرځي، خو وسلوال طالبان یوازې د افغان پوځیانو الوتکې په نښه کوي. د افغان پوځ دغه عملیات له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتر کې د هزارګۍ په سیمه کې د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل شوي دي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي. دغه ځایي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې یو کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګولو را خلاصه کړې. د جګړې پر لومړۍ کرښه په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه کمکی چې د یادو عملیاتو مشرې کول ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ساحه د سولې د کپتر خانې منده او په خپله زرګۍ کې مونږ عملیات لرو او ډېر پرمختګ مو کړی ده. د 15 زیات مخالفین له منځه لاړ دي، 10 زیات زخمیان لري او دو دیو درو څلورو نفرو کې مونږ هم زخمیان لرو.
که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې درې افغان سرتیري ټپیان شوي، خو دغلته یو افغان سرتیري چې په یادو عملیاتو کې ګډون کړی و وایي په دغه عملیاتو کې څلور افغان سرتیري وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. دغه افغان سرتیري د جګړې په لومړۍ کرښه کې د خپلو سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې وویلې.
په دا جنګ کې زور سره وم، دغه یو سره موږ ونیو په ټانک ورلو، طالبان غزا و تر اوسه بیا مخته نه خلی تر اوسه ما چې ولیدل د طالبانو فقط هغه ټپیان انتقال کله خواته او یو دوه ملي پاته او هغه مرسته یو لاله شپداو په دغه جګ حالات کې رسېږي. څلور پولیس دوه اردو شیدان سو دوه ټپیان او یو د مایمیت ملي سړی ټپیسو.
د دې ترڅنګ یوې بلې دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. خو ځایي چارواکو دغه راز وویل چې یاد عملیات له نورو سره توپیر لري. د دغه ولایت د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالقیو عمری چې په یاد عملیاتو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل.
توپیر یاد آتی چه غذایی که یو قدم مجھ مختتو علیتا منظم پوستیه جوڑو بیا غذایی مجھ دشمن تا نخوشی کهو پیس که اردوی ملی که امنیتی ملی که مجھ وستا غذایی که تایخ پلوی نی شدیتا پرون مجھ راو رسیدو پر پینزا باجه ایمانی در غذایی تر رسیدلی در دیه مختت سرایونا چی منیولی دی پا غذایی که پلوس اردو امنیت طول زای پر زای دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو زموږ خبرونه هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. په روان خبرونه کې وړاندې تاسو له دې خبرو چې اپل کمپنۍ جالب موبایلونه جوړ کړي دي. د دې موبایلونو له خصوصیاتو مو وړاندې خبرو خو مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو واورئ د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
تاسو لا پیغامونو
علیکم جناب من ولایت سره شارت خبره کوم چې د طالبانو رقم 43 سیستم مسلمانان یا پټهونه کلی مسلمانان او مخه د ګارو د مسلمانان په سبا ورواک رجاون بچاو چې څو ملکيان یو نه ځنه سره نه یو پولیس نه څو ملکي خلک دایي تاسو په پنجاب لا در مبارک سلام سره.
السلام علیکم صفان در سره پټماس کین د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. په ننګرهار ولایت کې کوم کوم سلګری د پاکستان په دې کې د ویزو لګول به هیڅ مشکل زیات دی. په دې کې خلک د شپې 2 بجې دی او د ویزو لګول لپاره تلته ټول شپه ورځ په انتظار دی. هغه ویزې نه لګول کیږي او فساد او سره سیدل دي د پیسو په مقابل کې ټول ارڅګي بس عسكر په خاره توګه پیسې د خلکو ناخلي. هغه څوک چې د ویزو مستحق هغه ته نه لګول کیږي. هغه څوک چې په بوزو باندې کار کوي هغه غریب سړی نه پیسې اخلي 3,000 to 5,000 روپو غوښتنه کوي. په هغه باندې ویزه لګول کیږي. دا مشکل به زیات چارواکو نه مداخله چې په دې اړه څنګه وروکي او د دې مخنیوي وکړي. والسلام.
السلام علیکم شیر احمد جان د کندهار څخه خبرې کوم. دولت څخه مې واغ وسنه دا چې دا د کندهار او خاکریز ولسوالۍ لاره د درې میاشتې د څلور میاشتې چې بند ده هیڅ دولت سر نه بګرځي. نو عوام خلک چې مریضان دي یا هغه بشاره ولسته یا هغه د لوی لوی لارو څخه دا کم خوراکي توکي چې دي هغه راوړي خپل کورو ته. نو دا بشاره ولس ډېر تسکون وکړي. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا د خاکریز او کندهار لوی لاره خلاصه کړي. دغه مونږ د دغه شان څخه پاک کړي ځکه چې دا ولس ډېر سره په تکلیف دی او ډېر په مشکل کې دی. خپل مریضان تر مرکز ته نه سره رسولای. ډېر مننه.
دا ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. دا څرګندونې په هیڅ ډول د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. په روان خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د خیراتونو په ارتباط مسله سیړل شوې ده. یعنی ځینې کسان په خیراتونو کې ډېر مصارف کوي. د لدینی اړخ دا موضوع څنګه ده او خلک له څه مشکلاتو سره مخامخ دي د کور کلی په پروګرام کې به په تفصیل واوري. خو اوس پر راشو د اپل کمپنۍ نوی موبایل ته په اړه له اسمت څاروان اورو.
اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاتیږي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاتیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپل دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کیږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابر کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یو کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سږ کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا زیرک ساعتونه هم ننداری تکی خودل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال صاحب وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې ویلي چې د په افغانستان کې حقیقي پرمختګ سوی دی. مایک پینس بیګا په بګرام کې د خپلو عسکرو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا چې پاکستان د تروریستانو ځالو ته ځای ورکړی و تیره خبر ده، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې برخه کې د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی دی. وسوالو طالبانو په کندهار کې د میوند ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ د حملې مسؤلیت اخیستی. په حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د ریشتر په مقیاس 15.2 درجې زلزلې پرون د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لرزولی چې لشترژه درویش تنه پکې زخمیان شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د کتنې لپاره نن په مسکو کې وي. دا په 15 کلونو کې اول وار دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو یو وزیر روسیې ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په شمالي کوریا د بندیزونو پر وړاندیز رای واخلي. د رسنیو د رپورټونو پر اساس له دې سره به د شمالي کوریا د تیلو واردات محدود شي. بهرني کارکوونکي به په یوه کال کې له شمالي کوریا وایستل سي، او د شمالي کوریا پر وارداتو او صادراتو به هم ډېر محدودیتونه ولګیږي که چیرې دا پریکړه تصویب شي. او د اسپانیا د کاتالونیا سیمې بیلتون غوښتونکي وتوانېدل چې په پرنیو سیمه ایزو انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو له ګټلو سره په سیمه باندې خپل واک زیات کړي. دا د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د هغه اروپایي ملاتړ کوونکو ته یو سخت گزار ګڼل کیږي.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د خیراتونو مسله وڅېړو، د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال سره شخېدلی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د ولسی جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی چې له مخې د کابل ګارنیزون له تیر یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او د تورو ښیښو د موټرو د درولو کمپاین پیل کړی دی. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د ولسی جرګې د غړو لخوا دا غبرګون په داسې حال کې ښودل شوی دی چې په وار وار سره د ولسی جرګې همدغو غړو د کابل ښار امنیتي چارواکي خپلو غونډو ته وربللي او د غیر قانوني وسلو او تورو ښیښو موټرو پر موجودیت یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. که څه هم د ملي شورا یو اساسي دنده د قانون جوړول دي، خو ډېر کله لیدل شوی دی چې د ملي شورا غړو قانون مات کړی او آن د عامه نظم د ګډوډولو سبب ګرځېدلی دي. حقیقت څه دی؟ د دې ونې خپرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې، او د خپرونې میلمه مو د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون دی.
بلوای کی د قانون په عملي کېدو باندې او په دې کې د پارلمان رول همدارنګه ځینې داوی دا موجود دي چې په یو په ځینو برخو کې د پارلمان غړي خپل قانون ماتي.
شکر اخ حقیقت کې قانون د دې لپاره ورزه کیږي چې انسانانو ته سہولت راشي، او په عین زمان کې باید په ټولو اتباعو نه په یکسان یا په یو شکل باندې تدبیر شي. نه رئیس جمهور مافوق ته قانون دی، نه وزیر مافوق ته قانون دی، او نه هم وکیل مافوق ته قانون دی. دا چې دریګون قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، بیا د دې په خاطر چې د خلکو په اسهانو کې یو قوا راشی یعنی خ فکر د دوی په مورد کې وشي او د بل قوې په مورد کې بد فکر وشي، نو دا درې واړه قواوې کوشش کوي چې دا ګند په یو بل باندې ورواچي. الان چې درې واړه قواوې پاتې راغلي دي د قانون په تطبیق کې، بالخصوص بالخصوص حکومت په تیره بیا دغه حکومت دا نامشروع حکومت چې همدا اوس راست کې ښاغلی غنی او ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی، څومره چې قوانین د دوی په موجودیت کې نقص شوي دي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ټول تاریخ کې به دومره قوانین نقص شوي وي لکه دوی چې نقص کوي.
یعنی دا دلیل جوړېدلی شي که چېرته وزیر یا بل لوړ پوړی چارواکي قانون مات کړي، د پارلمان وکیلان د قانون باید مات کړي.
ګوره ما خپل مرکه کې څو ورځې مخکې وویل چې زه یم ماتوم دا قانون د دې په خاطر چې رئیس جمهور یم ماتوي، وزیر یم ماتوي. زما اصلي پیام اولس ته یا حکومت ته دا و چې کله چې په راست د حکومت کې قانون نه تطبیق کیږي، نو لاندې خود به خود ټول د دوی نه دا زده کړه کوي او قانون په ځان نه عملي کوي. ما په خپل مرکه کې دا ویلی دي، بیا هم د تاسو دلاره تکراروم، کچیر ته خاغلی غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیر ته خاغلی عبدالله په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیر ته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکي، په اول قدم کې به قانون زنقزوم. رئیس جمهور دیکتاتورانه شکل باندې د ولسی جرګې ټول مساوبې نقضوي، د افغانستان نور نافذه قوانین نقص کړی دي، اساسي قانون نقص کړی دي. په عین زمان کې د کورنۍ ښاغلی اجمل غنی چې په خپل ذات کې هیڅ نه و وابستګي په د افغانستان په حکومت یا په درګونو قواو پسې نه لري، هغه کینی په وزیرانو شورا کې او وزیرانو شورا کې په جلسات مخته وړي چې دا د افغانستان
مشخص موضوع ته خغله مامین صاحب د خلکو اداوي چې کوم دي هغه یوازې موږ د غنن کوم باسې کو د پارلمان پر ځکه پارلمان هغه ځای دی چې دوی خپل قانون جوړي. دوی ته ډیر انتقادونه هم دغه دي چې په نسبت د نور ورخون نه په پارلمان کې خپل وکیلان انساسي د غزواب زموږ د ټول وکیلانو په اداري هیئت په اساس ولې باندې ووسی. د خلکو ډیر انتقاد په وکیلانو باندې ده چې په مختلفو برخو کې امیش ته لپاره دوی قانون مات کړی دی. مطلب
سوال بیا پدې کې دی، ولسی جرګه ځکه ډیر د سوال لاندې راځي چې د ولس سره په ارتباط کې زیات شمېر وکیلان دي. د وکیلانو روزمره رفت و آمد د ولس سره د دوی ټول هغه غیر قانوني کړنې چې کوي هغه ولس ویني. د شک نسته چې مقننه قوا یا وکیلان قوانین نقضوي.
حکومت نور ارګانونو کې څوک د قانون نه سرغړاونه کې لوړپوري جنرالان چې دغه زندان ته ولېګل
لکه فرض وکړه څوک
د وزارت داخلي یو ریپورت ورکړل چې په لزګونو جنرالان چې دغه د فساد او د مختلفو تورونو باندې حکومت سرنوالي ته معرفي
نو که سرنوالي ته معرفي کړي د خزم منایست ماوین اول د ولسی جرګې جګ شوم رئیس د پارلمان او د دارمشه رئیس په معرفي کړل سرنوالي ته، ولې متاسفانه چې هغه حکومت دی چې برخورد سیاسي کوي او نه معرفي کوي. که چېرته داسې په تیره کې ما د یو سلو شلو میلیونو ډالرو قرارداد په وزارت دفاع کې چې په هغې کې لوی فساد و ما یې مخنیوی وکړل. د هغې په سر باندې دا جنرالان مونږ معرفي کړي دي سرنوالۍ ته او بالاخره بندیان شوي دي. په دې کې د یوې قوې اجراعات نه دي چې دا اجراعات
حکومت وایي دوی دپاره تر ټولو لوی خنډ چې خنډ ګرځېدلی شي او د دوی دغه پروسه ټکنۍ کولی شي هغه پارلمان دی، ځکه د دغې وروستۍ مصوبې په وړاندې یوازې وکیلان ودرېدل، نور څوک نه دي ولاړ.
ګوره وکیلان د دې په خاطر دریږي چې وکیلان ناتوانه دي، وکیلان باندې ښه تطبیق کیږي، ولی هغه څوک چې تطبیقوونکي دي، فرض وکړه زه تاسو ته ووایم چې رئیس د امنیت ملي یواری لطف کوي د دوی د موټرو شیشې وګوري چې سپینې دي که تورې دي، یواری وګوري د دوی پلیټونه چې آیا دغه پلیټونه د دغې موټر سره مطابقت کوي. هیڅ څوک نشته چې دا کنټرول وکړي. ما بار بار ویلی دي مشکوک افراد او اشخاص د رئیس د امنیت ملي د ستانګزي په کور کې ما لیدلې دي، هغه اشخاص او افراد چې حکومت ګرد پسې ګرځي چې چیرته باید ونیسي، ولې هیڅوک نه نیول کیږي.
د دغې پاره چې قانون په ټولو باندې عملي شي، لارې همدغه ده چې باید وکیلان مخالفت وکړي د مصوبې کنه، دا لاره ده چې په پارلمان کې دغه موضوع باز شي، د یو بل اړخ نه بیرته حکومت فشار راوړي تر څو په ټولو عملي کړي.
موږ دوه رقمه فشارونه لرو، یو مثبت یو منفي. مثبت هغه فشارونه دي چې موږ بار بار د حکومت نه غوښتنه کوو چې د ولسي جرګې مساوبې ته احترام وکړي، تطبیق یې کوي، اجرایه کارونه ستاسو په غاړه دي، باید اجراعت وکړي. کله چې نه کوي، اول ما وویل چې زه به په تورو شو موټرو کې ګرځم، پروا مې د هیچا نه ساتم، تر څو پورې دغه زما مرکه یا دغه زما د شیشو د موټرو شیشې وي چې بالاخره راووتل او نن اجراعت روان دي. دا منفی جهاتو چې موږ ورکړو. بیا هم وایم چې ښاغلی غنی اساسي قانون نقضوي، زه به د ده نه دوه چنده پورته نقضوم. چې ښاغلی عبدالله اساسي قانون نافذه قوانین نقضوي، موږ به یې هم نقضوو. دا د دې په خاطر چې تر څو یو لویه ګډوډي راشي، اولس را پاسیږي، هم د مقننه قوه په مقابل کې، هم د حکومت په مقابل کې، هم د قضایه قوه په مقابل کې، بالاخره د هغه غیر قانوني اجراات چې د ترسره
کېږي.
ګورئ، مونږ اولس د دې په خاطر راجګوو چې قانون تطبیق شي.
خو په تیرو کې خدای تجربه ثابته کړې ده، کله چې دغه د ولس راپورته کیږي او ډلې ټپلې جوړېږي او ګډوډي رامنځته کیږي، تاوان نظام او ملک ته زیات پاتې شي.
نو بیا د ولس ویده شي، لکه دا ویده چې دی دغه رقم دی ویده وي، بیا د ولس غوښتنه نه کوي، نه د وکیلانو نه غوښتنه کوي، نه د حکومت نه غوښتنه کوي، نه د قضایي قوې په فساد باندې سترګې پټي، بیا دا پټي دی کې قرار یې کده ویده سي، هیڅ مشکلات نشته، افغانستان جوړ تیار دی، مشکل نه ده.
د ډیرو خلکو انتقاد هم دغه وو چې او هغه مشخصا د ولسي جرګې ځینې وکیلانو پورې چې د یو وکیل څو موټر په یو پلیټ باندې دي، دا یې تاسو معنی
معقوله ده؟ د یو وکیل د ډیر زیات موټر په یو پلیټ باندې دي، ولی دغه حکومت دی چې د مقننه قوې لپاره حتی پلیټ نشي تیاروي.
خو د دوی تعداد به تنه زیات، غوښتنه به تنه زیاته وي.
خو که چېرته پلیټ ورکړل شوی وي، زه فکر کوم زه وکیل یم، بیا د یو مقننه قوې معاون یم، اول به ما دا پلیټونه درلوده.
اند اوس چې کوم پلیټونه دي، ټول جالي دي؟
ټول جالي دي. اکثریت خپله د پولیسو په صفو کې، په وزارت داخله کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري، په قضایه قوه کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري. یعنی د قانون د تطبیق په خاطر باندې کله کله غیر قانوني کارونه هم سبب د دې ګرځي چې قانون تطبیق
شي. موږ یوازې باس نن چې د پارلمان په اړه دي، تاسو یوازې نه لارم دا ورته ګوري چې ته په نورو غنونو کې قانون ماتونه کیږي، باید وکیلان دې مو کې.
زه د څه فکر کوم چې هغه قوا چې اجرایه قوه ده او په قوانینو باندې باید اجراات وکړي او قانون باید تطبیق کړي، کله چې نه تطبیق کوي دا ګډوډي اوتومات درې وړو قواو تنځي. یعنی فرض وکړه موږ یو قانون تصویب کړل، کله چې اجراات په دې قوانینو باندې نه کیږي، دې قوانینو ګټه څه؟ هیڅوک نه غواړي چې حقایق کوي، ټول د دې نه تشویش او ویره لري چې موږ باید خپل قوه پاکه وګڼو، بل قوه باندې دا ګند ورواچو. نه، زه تاسو ته په ډاګه وایلی سم چې هم په ولسي جرګه کې خلاف د قوانینو اکثریت وکیلان کارونه کوي، هم په مقننه قوه کې، هم په قضایه کې.
د قانون د ملکي دولت برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ حل لارې څه ده؟
زه وایم چې تفکیک د قواو باید مراعت شي. درې واړې قواوې چې څوک چې قانون تصویبوي، مقننه قوه، قانون چې کله تصویب کړي، جمهور باید دې ته په ډېر درناوي سره وګوري، تطبیق ته ولېږي، توشیح کړي. قوانین چې موږ ورلېږو هغه باید توشیح شي. اجرایه قوه باید مطلق تطبیق د قانون وکړي، او قضایه قوه په خپلو کارو کې باید استقلالیت ولري او د هیچا د فشار لاندې نه وي، په هیڅ صورت قانون تطبیق کیږي. وکیل نه ټانک لري، نه توپ لري، نه مزریدار لري چې وکیل باندې قانون تطبیق نشي.
هم از این وکیلان سره څوک چې تورې شیشه ګرځي، هغه ثقيله سلام شته ده.
هغه ثقيله سلام چې شته خپل د رئیس جمهور ورکړی ده. تاسو تر سي دیګه درې څلور پنځو کسانو هغه زور ور وکیلان.
تاسو وکنه هم دغه چې به دغه ثقيله سلام فني ټوله شي.
تابي خبره ده. زه څلور کاله په ولسی جرګه کې په ټاکسي کې راغلم. ولی بالاخره پوه شوم چې دغه وطن، دغه هیواد، دغه حکومت، دغه رئیس جمهور دا هغه اشخاص او افراد ته څوک چې په ځان باندې قانون تطبیقوي، د هغې عزت قدر د ده سره قطر نه ده ورسره. یعنی زه داسې فکر کوم، ما دا بار بار ویلی دي،
ما هم سبقه د پارلمان د غړو د ولسمشر ترمنځ کوم ټکر مسیل دغه جدا مسله ده. زموږ نن فوکس چې څومره و پام دی باندې چې هغه څه چې د وکیلانو خانه کېږي، هغه د وروستۍ پوښتنې په توګه کم دغه راته ځواب شي چې خلکو ته څنګه ډاډ ورکولی شي. ځکه خلکو سره لوی تشویش هم دغه دی چې خلک زیاته ویره چې لري د موټرو د کاتارونو چې لوړه ثقيله سره یې ورسره دي، تورې شیشو موټرې ورسره دي، چې هغه په دې اکثره چې دي هم د پارلمان غړي دي. خلکو ته څنګه ډاډ ورکولی شي تر څو خلکو سره دغه
ویره؟ ولې ولې دا خبره تا چې د اکثریت چې د پارلمان غړي دي،
د خلکو ډیر انتقاد شوه دی کولیتونه کې دي دغه موټر
د کوم سروې دی واجب تاسو وایي؟ یعنی چی دا سرویس سوی دا چو اولاس دیر بی باورا پا مقنن قوا بانده دی
ایده یوش میر خلق و مرکی چی اگوی رسانی و سرکی دا اگو مرکو پاس هستانی
تاسو دی ایگه خلق و اشخاص و افرادو چی پا قضایا قوا که دوسیاوی داری تاسو دو دین پختانا کرده چی پا تومر فساد موجود دی پا قضایا قوا که
په نور ارګانونو کې خلکو شکایتونه شته د فساد په اړه شته مونږ یوازې فوکس دي نن
مرکب
پارلمان
خپله
وکیلان چې هغوی قانون جوړوي دوی ولې قانون سرغړونه
مونږ ته نه جوړوونکي یو تطبیقونکي اجرایه قوه ده کله چې زه قانون جوړوم اجرایه قوه یې په ځان نه تطبیقوي په نور یې نه تطبیقوي
هغه خو د تطبیق په خاطر باندې تاسو ته د مصوبې کافي را لېږلې ده ابلاغیه چې واده ګرنیزون
څوره دغه ابلاغیه دوی په ټول دي یعنی څوره تاسو فکر کوئ چې دغه د شوپاکونه په کابل په ولایت کې روانه ای آیا دا قانون تنه په کابل کې باید تطبیق شي په ټول ولایت کې
دغه مسائل د موټرو د ثقيله وسلو د ګرځولو خطر شته په دې خار کې د نامنې د خلکو ذهنیت به ګډوډولو کې تاثیرات کوي تاسو په نظر
زه فکر کوم چې نه زه فکر کوم چې اولس ویده دی اولس دا شان نه ویني اولس تنه ویني خپل وکیل اولس قضایي قوه په مورد کې هیڅ نو نظریات نه لري ویر لري او اولس د حکومت په مورد کې تشویش لري او ویر لري که اولس د حکومت په مورد کې جیک سی کوم خبره وکي بند کیږي ولې زه بیا هم تکرار وایل شم که د اولس زما مرکه خوخیږي او کني خوخیږي زه د اولس د خوشحالۍ په خاطر مرکه نه کوم زه د وطن د جوړولو په خاطر مرکه کوم که چیرته رئیس جمهور قانون نقضوي د دنه په پاول قدم کې زورته د نقض د قانون ته ولاړو ولکه چیرته د قانون عزت کوي د اساسي قانون عزت کوي د نور نفوذ قوانینو عزت کوي د منګ د ولسی جرګي د مساوبو عزت کوي موږ به په ځان سره سلوک تطبیق کوو
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ولسی جرګي لومړي مرستيال همین مرکه واوریده چې وای د ځکه قانون ماتوي چې خپل جمهور رئیس قانون ته درناوی نه لري او د همدې قانون ماتونې لارې غواړي پر ولسمشر فشار راوړي چې قانون په ټولو یو شان عملي کړي دا شان خاغله همین ټینګار کوي چې د ملي امنیت ترسته مصوبه پر ځان نه عملي کوي دا چې اجرایی قوه به دا مصوبه پر ټولو عملي کړي او کڅنګ پر روان کمپاین کې به ثابت شي
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تاسو په نظر په ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي د اسلام دین په دی اکله څوی نن پام دی رغګیګو په پایل کې یو شمیر خلکو سره پوښتنه چې د دوی د ختم او خیرات دود چرول دی ورپسې به وورو چې ولې یو شمیر کسان ل خپل توان لوړ مصرفونه کوي ل دیني عالم سره مو هم مرکه کړي د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي وک ما جبر خیل به درته وړاندې کړي
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم لې وی سیمې تر بلې فرق لري خو هغه څه چې ګڼ شمیر کسان شکایت ورن کوي هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی په خو به یوازې د خوخی په مراسمو کې د سیالۍ لمخې ډول ډول خواړه پخیدل رقم رقم میوي به اخیستل کېدلې خو اوس د غم په وخت کې هم یو لبل څخه ځان کم نه راولي قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالي برابروي چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی
نوم یې ملک رضا خان کابل ولایت تر دادرې پورې موږ شامل کوو بیا لوی خیرات کوي دا واخه سوله او دا دوه پیازه سوله او دا پیپسیان سوله او دا پسکیلې سوله او دا پسمنې سوله موږ خپل منطق شي خبره نشته چې تر ګرانت خبره ده یو غرب بغربه دی ولې سره
نور الله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیږي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي تر یو جمعې پورې خاتمان باري تدری ورځ خو بيخي یقیني ده او بعد دغه تر یو جمعې هم د دیګونه باروي
ما
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مازدیګر مخام وخت کې مړې پسې حلوا کوي پراټې پخوي نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لیږي میخه اخلي یا پوسکای اخلي هغه الالوي د لیست له مخې کلیوال چې دي دغو ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي.
دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کومې ستونزې پیدا کوي د بګرامي اوسیدونکي جهانګیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دې دغه د خیرات او د څښاک د دې تیر سي نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه حل کوی سم نه بل حل کوی سي هغه یتیم هغه کونډه بیا د بل در ته متازه ده. دا ما د خپل کام کې لیدلې هغه بل جایګه خو څه کوي خو بیرته هغه خپل انجام د دی نه ګوري. د حقیقت سره وروستی هغه یتیم سي ده هغه هم د بل در ته ولاړې سبا د خوراکي مواد هم پیسې نهشته. غم درد خو اسی دای پتاوان کوي چې تا درې رنگ خواړه تیار کړې زه کوشش کوم چې څلور رنگ تیار کړم. نو که تا څلور تیار کړې زه کوشش کوم چې پنځه تیار کړم خو اخیر انجام بیا دی جای ته راځي چې دای بیا ډېر غټو ستونزو سره مخامخ.
رازو دې ته چې ولې یو شمېر کسان د ختم او خیرات په وخت ځان دومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوي نشي دا پوښتنه مو له پنځه اویا کلن حاجي شاګل څخه کړې.
دا تر برو سره له دا سیالانو سره خیرات کوي بل پیسې راخلي خو دا خپل غیرت سره کوي بل تربره ته بل ورور ته ځان نه ټټوي پوه شوې کوشش کوي چې دا کار زه بله چرت ناسم چې دا بس دختم ورشي ماته راکړه دختم ورشي ماته روپۍ راکړه.
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې له خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي. د بادغیس اوسیدونکی سید عبدالله وایي چې دوی له خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي ځکه یې نه کوي.
زموږ خپل په کلي کې داسې روایت دی کله چې په یو کور کې یو غم راسي د غم راځي او د غم شریکولو دپاره بېلابېل قومونه سره راټولېږي او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ شي. خو دودونه فرق کوي په ځینې ځای کې تنها یوه شوروا یو غویي واخلي او هغه حلال کې دا خلک چې راځي هغه ته تنها یوه شوروا جوړي په ځینې ځای کې بیا وریجې دي او د وریجو سره غوښې دي په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وضع ښه دی هغه بیا بېلابېل خواړه د وریجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي. نو دا مشران او علماوي دا اجازه نه ورکوي چې بې ځایه مصرف وسي بېلابېل خواړه لکه وریجې او غوښې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي دې شیان ته اجازه نه ورکوي. د پاره دې چې د مصرف مخه ونیول سي تنها یو خواړه د مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شوروا او یا وریجې د خلکو لپاره تابع او آماده کړي.
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت له خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی لدینی عالم سید حبیب شاکر سره از موږ همکاري فرشتې مرسل مارکه کړي ورته غوښ شي.
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ شای پاخنه کې نور هم سایگان وغوی ته ډوډۍ ورولېږي د دې لپاره چې وغوی په غم کې وي په ویر کې وي نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده.
تاسو خپل به ارومرو داسې جایې ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان خپل تاسو دا وضعیت څه رقم لیدلی؟
به د دې نه چې هغه مال دی هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي ماشومانو ته نو هغه مال تقسیم شوی نه وي ماشومان یې غریبان وي خو ترونه او غټان او هغه ناحقه مصرفوي خیراتونه کوي خپل نوم پې لوړوي دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده. په آینده کې ماشومان هم قرضداره وي کورنۍ هم له لوږې سره مخ وي دا په اسلامي شریعت کې نشته.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې دغه د مړي مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په ام چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کوي په ختم خیرات کې هغه بلې چویني هغه به اضافه کوي پنځه شپږ. تاسو په دې اکله څه وایي شریعت څه ویلي دي؟
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه سې کارونو کې درست کار نه ده چې خلک وایي چې د خیرات وکړو ډېر خیرات وکړو ډېر دیګونه پاخه کړو. د دې لپاره که څوک خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نه شو بلکه هماغه خلق به وایي چې دغه خیرات کړی او هم الله تعالی په داسې خیرات اجر نه ورکوي. خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د هغو ستونزې راپاشي.
که چیرې د ریا لپاره ختم خیرات کېږي ډېر مصارف کېږي دا څنګه دا اجر مړی ته رسیږي چې ثواب هم لري؟
بزر و اسراف و تبذیر و دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده. ریا باندې چا ته اجر نه ورکول کیږي. اصلا ما ریاکاری د دې لپاره وي خلکو ته ځان وښایي، خلکو ته ځان وښودو، د الله تعالی نه بیا ولې اجر غواړي؟ الله تعالی اجر نه ورکوي. که څوک د الله تعالی لپاره کوي، د الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران و غریبان دي، د هغو د اقتصاد د تقویې لپاره که حرکت کوي الله تعالی اجر ورکوي. او اما که دی ځان ښودنه وي نو ځان خو وښودو، هماغه څه چې غوښتل هغه په لاس ورغلو، د اخروي اجر غوښتنه بیا له هغه شخص نه درسته نه ده او نه الله تعالی داسې خلکو ته اجر ورکوي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې موږ اوریدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي، نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې بړستنې سره برابرې پښې وږدي شي.
رازو تمثيلي ټوټه ته په تمثيلي ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو هماغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
وساړه یا داسات وګوره څو بجې دی غلط بیا نه درغلې
بالا مې ورپسې چې نه درغلې څې کوم چې څو بجې دی خوارش پم راسي نه وخت راځي
خدای ته خیر پسې پېښ کې خدای چې اوس په کومه بلا اخته سوې نه
ټول دې ته لاسه خزي چې درته مې چې وهمه نه زوی مې دې نازانه دې دا دې او بد دې اوس مخه ونیسه
بس که سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرو م کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي
و دې ګل ماما زوی دې دی دا و پلار و وهل دې څه سره دې ایران نراوت ایران تر رسیدلای و
هم ددینه شدم په ایران کی خده زوري کو خوبونه پی
حسره یا دات سوای سبب پودری راسی
دلته کم پودریان شو خو هم دغه سینا وخت راځي یو پودری شي یو چرسی شي یو بل کار کی یو غلا پسیزی ټول هم دا کارونه دي
ورکه کسړه یا د ماده زړه خو وینې چاته چې وس دغه الک کنه پیونه سي چې خدای نه خاصه می موټر ور نبی ولې وام پیسې هم دی وزلای و
نو څنګه وکم چیرته لاړ شم کوم ځای پسی وګورم په دې یخ یخنه کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته
ته کینه چې تا یخونه وې زبیاری کوڅه وګورم چې راغلی دا کنه دراغله
نشته بیغم اوسه دیگر می ورته 15 پک زلی زنگو تلفونی گلده
وسره یا نمبر به غلطی سم نمبر ظاهر کا
مغزه دی کار کی کنه نمبر څنګه غلطم
ای خدای څنګه وکم
وره پلارا چه د ناستستای
آقا دی راغه منډه شاهزاده دی راغه
سلام علیکم
سلام دی دیتا سر و خوری والکا دغه سات و ګور څو بجې د تروسه چیرته ورکوی
ولی ما مور جان دغه سری ما خام دیلا
ته ماخام و خدایا ده ته ماخام و ایتی ارسات ته و گره چو بجیدی
خود جمش پیدیش پزدر رازی نو سنگ او کمال تا ملگورو سر ناستو ما
ام دا او سر خلیل سگریت بوی راغه
سگریت خود نست که ما خو ملگری میسکی زن ممی بوی غزینو اتمن نو دو خود سنه ده چیزه بس کما
وی چه چر تا او سی پا خوی بدا او سی
ده شرایطو تا و گره ده حال تا و گره ده تا زن وقت را تک تا و گره
او یا خو تاسی خوړلو نا وخت مرزه دي سره مګر زاغي سره مګر ز فلان دي ته مزه دار رقم کلی واغوند یخن دی وټړو دا وک واغه وک پریم دا بابا
او ای جزویا تر مالویا دا اوس مونږ ته نصیحت کی وزویا د غزوانی مونږم تیرا کړی دا مونږ دسه نه کوله کړه ته چی کوي کی ورځ به هر چیرته خپل مکتب هم لوستو که درس هم لوستو چې ما زیګر بشو کور ته براتلو دا بل خبره ده زویا رشته وی مور دی ته دا شرایط وګوره ابل ورځ به راکوڅه کې غلط نه وژلې پڅي وژلې چا سره بد کړی وو دا څه وخت خراب ده خه خبره دا ده چې د ورځې د درس وې مکتب ته ځي چې ما زیګر شو ماخام شو کور ته راځه
والکه د تاله لاسه ډوډۍ را باندې زار ده د زړه وینې درته و چې کړی
خزر تاسو دومره خفه کیږي مور جان دې نه بعد به زه وخت وخت کور ته راځم چې خوشاله شي صحیح شو
خیر وې
سيزویا
مننه چې ازادي رادیو اوري